د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې دي. زه بوريوال کاکړ تاسو ته په دې ساعت خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستي خبري غړي په تکراری توګه در خبرو خو لومړی خبرونه. دا مهمو خبرونو سره ټکي. د راولپنډي یو عدالت عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبي ته د عدت په موده کې د نکاح کولو په مقدمه کې د اوو کالو بند سزا اورولې ده. د پاکستان حکومت د 14 لکه کارډ لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده د مارچ تر 1.5 غځولې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له نن څخه د منځني ختیځ د هیوادونو سفر پیلوي. اوس بشپړ خبرونه. د راولپنډي یو عدالت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبي ته د عدت په موده کې د نکاح کولو په مقدمه کې د اوو کالو بند سزا اورولې ده. د مقدمې اوریدنه نن د راولپنډي په زندان کې سینیئر سیول جج قدرت الله وکړه. عدالت پر دواړو د 500,000 روپیو جرمانه هم لګولې ده. پر عمران خان او میرمن یا تور پورې سبې چې د طلاق تر اخیستو وروسته یا د عدت موده نه وه پوره سوې او دوی پکې نکاح کړی ده. دا تور د بشرا بیبي پخوانی خاوند خاور مانیکا پورې کړی و چې دواړو رد کړی دی. د کوټي او پېښور ترمنز د جعفر اکسپرس په نامه ریل ګاډي سرویس نن بیرته بحال شوې دي. په کوټه کې د ریل ګاډي د محکمې چارواکو مشال رادیو ته ویلي چې دا ریل ګاډي لنن څخه پیل شوې دي. د جنوري 9 او 10 په منځنۍ شپه بلوڅ وسلوالو د بلوچستان پر مچ شارګوټي برید کړی وو چې له کابل یا له کوټي د ریل ګاډي تلو لړۍ درېدلې وه. چارواکو ویل چې د کوټي او کراچۍ ترمنز د بولان میل ریل ګاډي سرویس به فروری له 15 روان سي. دغه راز د سیبي هرنای ریل ګاډي هم وار لمخه پیل شوی دی. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې د ناامنۍ تر پیښو وروسته یا په کوټه کې د قانون 1440 دفعه لګولې ده. د کورنۍ چارو وزارت د فروری پر 2 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د فروری تر 15 به دغه دفعه نافذوي. د هغې دفعې یا مادې له مخې تر 50 د زیاتو کسانو پر ورغونډېدو، جلسو او لارینونو، د وسلې پر ګرځولو، د موټرسایکل پر غبرګو سپرلیو او د لاوډسپیکر پر ناسم استعمال بندیز وي. خو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې پر موټرسایکل سپرلیو باندې پر ښځو، ماشومانو او بوډاګانو بندیز نسته. دا تر هغې وروسته دا چې د فروری پر 2 د کوټې په ګډون د صوبې په نورو برخو کې پر انتخابي کاندیدانو او د هغوی پر دفترونو بریدونه وسو. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې احتجاج کوونکو ویلي چې له شاوخوا 3 راهیسې یا پر لت وهلی خو حکومت یې غوښتنو ته غوږ نه نیسي. د احتجاج یو مشر جنت میر ساقب نن مشال رډیو ته ویل چې پر انګور اډا د پاکستانی چارواکو لخوا افغانستان ته پتګ راتګ کې د پلي کړل سویو سختیو له کبله له یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي.
د میژ درې میاشته وشوې چې د میژ د دغې کومه مزای څلور کومینه یو پر لس شریک کړی دی. میژ د ریاست نه د حکومت نه بار بار د مطالبه کې چې روشه د میژ د کومو تلس مطالبې دي د قانوني آئینی دي ای سي ڈی سي ته ویایي او الله حکام ټول د میژ ریکوېست کې چې یاره تاسو روشئ دا د تاسو خپل عوام دی.
د جنوبي وزیرستان انتظامیه تازه خبرګون نه دی ښودلی خو د نومبر پر 8 مرستیال کمشنر محمد ناصر خان مشال رېډي ته ویلي چې له پرلتوالو سره خبرې روانې دي چې دا مسله هوار کړي. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ویلي د فروری پر 8 آزاد او شفاف انتخاباتو ته ټولې تیاری کړې دي. نوموړي نن په اسلام آباد کې په خبري غونډې کې ویل چې نگران حکومت له لومړۍ ورځې پر دې خبره ولاړ دی چې انتخابات به پر خپله ټاکلې نیټه ترسره کیږي. هغه ویل چې د فروری 8 انتخاباتو د روڼوالي او شفافیت لپاره ډېر وسایل ورکړل شوي او دوی د امنیت لپاره کلک ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان حکومت د 14 لکه کارډ لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده د مارچ 13 غزولې ده. دا خبره د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي نن مشال رډي توکړه. د پریکړه د پاکستان نگران کابینې د سفران وزارت په غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د اوسېدونکو افغان کډوالو د کډوالۍ کارډونو موده د 2023 کال د ډسمبر پر 13 پای ته رسېدلې وه. په اسلام آباد کې د اوسیدونکو بې کوره سویو افغان ژورنالیستانو د اتحادیې مشر محمود کوچی مشال رډیت وویل چې د کارډونو موده غزول د دوی د ستونزو حل نه دی. دوی ویل په پاکستان کې اوسیدونکي افغانان ځکه بیرته خپل هیواد ته تلل نه غواړي چې د ده په وینا هلته له خطر سره مخامخ دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له نن څخه د منځني ختیځ د هیوادونو سفر پیلوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر په وینا ټاکل شوي چې بلینکن د فروری له 3 تر 8 سعودي عرب، مصر، قطر، اسرائیل او لویدیز غاړې ته سفر وکړي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا موضوعات به واورئ. د راولپنډي یو عدالت عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د عدت په موده کې د نکاح کولو په مقدمه کې د 9 کالو بند سزا اورولې ده. د بلوچستان د کوټي په ګډون په یو شمیر سیمو کې پرون بیا د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره پر هلو ځلو بریدونه سوي. انتخاباتو ته ولاړ کاندیدان وایي د خیبر پښتونخوا پولیسو د دوی د امنیت لپاره کافي ګامونه نه دي پورته کړي.
ټول خیبر پښتونخوا او قبایلي ځا بیا خصوصا په باجوړ کې امیدواران ته کوم سکیورټي پکار ده نو هغه سکیورټي امیدواران ته لا تر اوسه پورې نه ده ورکړل شوی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ ارمان لوڼی پنځم تلین د کوټي ترڅنګ په یو شمیر نور سیمو کې لمانځل شوی دی.
د ملي شهید پروفیسر ابراهیم ارمان لوڼی د ژوند بنیادی مقصد د ټولنې د سماج و هرې طبقې ته یو مثال دی.
پښتانه ملتپال وایي د دې لپاره په کراچۍ کې انتخاباتو ته ولاړ دي چې هلته د میشتو پښتنو ستونزې هوارې کړي.
15 کالونو د ننه پورې هغه بادیان هم دغه تراز دي، هم کوڅې ماتې، هم روډونه مات، هم د دنیا هر کمزوري آبادۍ چې ویل کېږي هغه هم دغه د پښتنو آبادیانې.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان د راولپنډي یو عدالت په خوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د عدت په موده کې د نکاح کولو په مقدمه کې سزا اورولې ده. په دې اړه خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل خبریال راشد خټک سره. راشد خټک، که تاسو د دغې سزا اورونې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
مننه. دا سزا نن واورول شوه. پرون د دې مقدمې اوریدنه بشپړ شوې وه. د شپې نه وخته پورې دغه اوریدل کېده، بیا د فیصله مفوده شوې وه او نن یې د اورول لپاره یوه بجه وخت ورکړی و، خو دا تر 3 بجو پس واورول شوه، ډېره وځنډول شوه. د دې اوریدنه د مقدمې سینجر سیول جج قدرت الله وکړله او په خپله پرېکړه کې وویل چې دواړو ته 9 کاله قید او 15 لکه جرمانه ورکول کېږي د عدالت لخوا. په دوی تور دا و چې د بشرا بیبی چې د هغې پخواني خاوند خاورمانی کنه طلاق اخستونه پس ته عدت وخت چې هغه 3 میاشتې او 10 ورځې دی هغه نو پوره کړی او د عمران خان سره په دې مجلس کې وعده کړی وو. په دې مقدمه کې مدعی هم د بشرا بیبی په خوانی خوند خاورمانی کده
او د تحریک انصاف لخوا پر دې څه خبرګون راغلی کنه؟
وو خود راغلی د تحریک انصاف چې کم موجوده چیرمین دی اوس د عمران خان په ځای بریسټر گوهر خان، هغه په خپل وکیل هم دی په ډیرو مقدمو کې د عمران خان وکالت خغه کوي. هغه پریس کانفرنس وکړ او نورو هم خلکو په وینا وکړلې، ټویټونه وکړل، ټولو وغندل ویل چې دا سیاسي پریکړه ده، د دې عدالتي قانوني یا مذهبي حتی دغه نشته، بنیاد نشته او د یو کس ته خوشالولو لپاره او د عمران خان د خرابولو لپاره د هغه سیاسي پوزیشن د کولو لپاره روان الیکشن کې د ګوند خرابولو لپاره دا پریکړه شوې ده. اگر چې بریسټر گوهر خان په اخر کې دا هم وویل چې مونږ د لوړو عدالتونو نه، یعنی د لوړې محکمې او سترې محکمې هاي کورټ او سپریم کورټ ته اشاره وکړه چې دا غوښنه نه هلی شوې نه یو، یعنی دا به هلته چیلنج کوو، خو دا ګیلای هم وکړه چې دوی ته کاپیان نه ورکول کیږي، نکلونه د فیصله چې کوم وشي د هغه پریکړه نقل پکار چې د هغه خلاف بیا اپیل وشي. دا گیله هم وکړه چې دوی ته نقلونه نه ورکول کېږي د پریکړو چې دوی بیا لاړ شي په های کورټ کې یا کالته د دوی اورېدنه نه کېږي نو بیا په سپریم کورټ کې د هغې خلاف اپیلونه وکړي. دا گیله هم وکړې او سخت نیوکې هم وکړې په دې فیصله باندې.
ډېره مننه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال راشد خټکو چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبي ته د اورول سوي سزا په اړه تاسو ته معلومات درکول.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان د کوټي په ګډون په یو شمیر سیمو کې پرون بیا د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره پر هلو ځلو بریدونه شوي دي. په دې لړ کې په کوټه او نور سیمو کې د امیدوارانو پر انتخابي دفترونو چاودني او د لاسي بمونو بریدونه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان صوبایي حکومت په وار وار ویلي چې د راتلونکو عامو انتخاباتو پر مهال د امنیت لپاره کوټلي ګامونه اخیستې دي، خو پر حکومتي داو سربیره په دې وروستیو کې په بلوچستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. ایوب تر نور حال راکوي.
په کوټه د صوبې په نورو برخو کې د جمعې په ورځ هم د دینو نصرګندو کسانو لخوا د بیلابیلو سیاسي جماعتو پر انتخابي دفترونو بمی چاودنی او د لاسي بمو بریدونه سوي دي. چې لامل یې د کوټه ضلع انتظامی چارواکو په کوټه کې پر موټرسایکل د دوو کسانو پر سپرېدو بندیز لګولې دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لورې په خبر سوي یو خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې په ضلع کې د نامنۍ د پیښو وروسته د پای یو سلسلور څلوېښت لګولې ده، کوم چې به د فروری تر پنځمې نیټې پورې وي. خو د کورنۍ چارو د وزارت په خبره چې پر موټرسایکل د ډبل سواری د بندیز اطلاق به پر ښځو، ماشومانو او سپین ږیرو کسانو نه وي. دا دغه وروسته کله چې د فروری په دویمه ورځ د کوټ په شرقي بای پاس سړک په ملاخیل آباد کې په څو ساعتو کې دوی بمې چاودنې وشوې. د سیمې د ایس ایچ او شفیق احمد په خبره چې د جمعې په سهار لومړۍ چاودنه د مظلوم ولسي تحریک د امیدوار سیلاب خان پر انتخابي دفتر وسوه چې له امله درې کسان زخمیان سو. بیا مازګر مهال هلته یوه بله چاودنه وسوه خو څه ځاني زیان یې نه دی اړولې. دا ډول په کلات کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د صوبایي اسمبلۍ لپاره د پیپلز ګوند کاندید د نعیم دیوار و انتخابي دفتر ته څیرمه د لاسي بم برید سوی دی، کوم چې د پولیس په خبره درې کسانې زخمیان کړي دي. هلته د ایران و پولیسو څیرمه د بلوچستان په پنجګور کې د چټکان په سیمه کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند کاندید او پخوانی صوبایي وزیر رحمت صالح بلوچ پر کور باندې برید سوی دی. د پولیسو په خبره چې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د راکټ توغندۍ او دوه لاسي بمونه ورغورځول سوي دي، خو څه ځاني ځانې نه دی اړولې. وروسته د پخوانی صوبایي وزیر وسلوالو کسانو جوابي ډزې کړي چې له امله ناڅرګنده سان په تیښته کې بریالي سوي دي. هلته د ضلع کیچ په تحصیل مند کې د صوبایي اسمبلی پر حلقه وشت ولاړ آزاد امیدوار فدا حکیم پر قافله د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا ډزې سوي دي. د مند پولیس په خبره چې فدا حکیم پر موټر کې درې ګولۍ لګېدلې دي، خو څه نور زیان نه دی اړولې او د پیښو وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي سوي دي. د دې سره سره په ضلع خاران کې امنیتي سرتیرو دوه بمان ناکاره کړي دي. د خاران د پولیسو د مشر رحمت علي په خبره چې د خاران د ضلع انتخابي دفتر ته څیرمه د ځینو ناڅرګندو کسانو له لورې یو نیم کیلو وزني بم پټ کړل سوی وو، کوم چې وروسته بم ډسپوزل سکواډ ناکاره کړی دی. دا ډول په واشو کې د سینټ د ډپټي چیرمن صادق سنجرانی ورور اجاز سنجرانی د کامی اسمبلی پر حلقه ان 260 ولاړ دی. دغه پر انتخابي دفتر هم برید سوی دی، خو د پولیسو په خبره چې څه زیان نه دی اړولی. بلخوا د بلوچستان نگران اعلی وزیر میر علي مردان ډوم کې د سبي په بمی چاودنه کې د وژل سوو کسانو د کورنۍ لپاره د معاوضه اعلان کړی دی. په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې په پیښه کې د وژل سوو کسانو و خپلوانو او زخمیانو ته به ډېر ژر دا رقم ورکول سي. د جنوري په 13 نیټه د پاکستان تحریک انصاف د کاندید صدام ترین د انتخابي لاریون پر مهال د سبي ښار په جنا سړک کې چاودنه سوې وه چې له امله لور کسان مړه او شپږ نور زوبل سوي وو. بلخوا د مچ د پیښې له امله د کوټې څخه د هیواد و نور برخو ته تلونکي د اورګاډي یا ټرین سرویس د نن څخه بیرته پیل سوی دی، کوم چې د جنوري په 19 او 30 منځنۍ شپه په مچ کې د وسلوال برید وروسته بند سوی وو. د برید په ضد په جوابي عملیاتو کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR په خبره چې د 30 څخه زیات وسلوال وژلي دي. په دې پیښه کې درې ځانمرګي بریدونه هم سوي وو، خو وروسته د بلوچي وسلوالي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی نه یوازې د دې پیښې مواري منلې وه، بلکې دوی د 50 څخه د زیاتو امنیتي سرتیرو د وژنې هدا هم کړې وه. کوم چې په کوټه کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جانل چکزی په سختو ټکو سره رد کړې وه او ویلي دي چې د مچ په پیښ کې څلور امنیتي سرتیري مړه دي. د دې پیښې له امله د کوټې او د هیواد د نورو برخو ترمنځ د اورګاډي تګ راتک بند شوی و. خو په کوټه کې د اورګاډي د ادارې د چارواکو په خبره چې جعفر اکسپرس نن د کوټ څخه د پېښور په لور روان سو او دغه ډول به بولان میل د فروری په 15 نیټه و کراچي ته ولاړ شي.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخاباتو په اړه تازه خبرونه، شننی، مرکې، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د صوبایي او قومي اسمبلی امیدوارانو ویلي چې د یادې صوبې پولیسو د دوی د امنیت ساتلو لپاره مناسب ګامونه نه دي پورته کړي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې ده چې لکه څنګه د صوبې په یو شمیر سیمو کې امنیتي حالات خراب دي، نو پولیسو ته پکار ده چې دوی ته امنیت ساتونکي ورکړي. بل پلو د خیبر پښتونخوا د پولیس چارواکي وایي چې دومره عسكر نه لري چې ټولو امیدوارانو ته ورکړي. په دې اړه تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې.
خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ د سانګې په وړومبي فروری د 1500 سیاسي شخصیتونو لیست یا نومونه خپور کړي چې ټاکنو لمخه د دوی ژوند د وسلواله لخوا غواخونه دي. له دغه وړاندې هم د عوامي نیشنل ګوند صوبای صدر امل ولی خان او د جمعیت علما اسلام فیډ علی مشر مولانا فضل الرحمن ته یاد ادارې خبرداري ورکړو چې وسلوال دوی په نخښه کولی شي. صوبه کې 2023 ټاکنو امیدواران وای باید دوی ته د پولیس نفری ورکړل شي چې دوی کمپاین په خوډه وکړي، ځکه د امنیت وزه خنه ده. د باجوړ ضلع ان اتم حلقې نه د جمعیت علما اسلام فیډ علی د قامی سملو امیدوار عمران ماهر مشال لیډو ته وای
ټول خیبر پښتونخوا او قبایلی زابې خصوصا په باجوړ کې امیدواران ته کوم سکیورټي پکار ده، نو هغه سکیورټي امیدواران ته لا تر اوسه پورې نه دا ورکړل شوی. او زه به دا وایم چې امیدواران بیا خصوصا زمونږ د پارټي د جمعیت علما چې کوم امیدواران دي اوس ټول په ټارګټ دی، البته نو د دې لاسونه ته کلک راتړلې دي او هغه ته لکړي دي، بس مطلب چې څور سره کوي او دا دغه خصلی توپ دی خواله دي چې هغه ټول پریوزل باندې نه وژنې کني کاری والی پریوزل باندې دا ټول را وژلې شي. سمرج دا امیدواران لکولل نو نور هیڅ قسمه سکیورټی نشته او نزل د امنیت شته نه د امنیت نمشته. دلته کور امیدوار دلته نه غو صرف د خدای پاسره باندې ګرځي مکه وجه په الیکشن کې د امیدوار سره دوه درې گاډي و غا چنډا بوا سټیکر بو پوسټر بو جلسه بو هیڅ نشته څوک نه وای چې دلته بیا وړ کې الیکشن دغه حالات وجه ده.
د پاکستان تحریک انصاف پی کے وہ 55 مردان امیدوار ظاہر شاہ تورو وائی ټول امیدوارانو ته خیبر پختونخوا کې د امنیت ضرورت دی، خو د دوی د ګون کسان خو د اوس ته په هدف دي.
ټول سیاسي امیدوارانو ته بالکل د امن او امان صورتحال په وجه باندې سکیورټي خو لازمی ده. اسیم امیدوارانو سکیورټي او بیا هغه پارټیانو چې هغه په هوا مقدیر مقبولی داږي چې کینډیډیټس دي هغه ته خو ډیر زیات لازمی ده. زمونږ پارټي خو تاسو ته پته ده چې هغه په اوی له سکیورټي سچې سکیورټي ور سره یې هغه بمتی نه واخلي، نو اصولي تور خو پکار دي چې موږ له ډیرا کی د کوم امن او امان ذمہ داری چې د صوبایي حکومت هم وي او ور سره د کوم ادارې چې د پولیس دا غیم دا ډیوټي ده.
شنو کی او خبريال محمود جان بابر وای کی الیکشن وی او کنا خو وګړو ته امنیت باوري کول د ریاست او ریاستی ادارو لمړیتوب دی، کوم چې دا وخت په نظر ناراضي
پولیس ته سکیورټي ورکول او د سکیورټي احساس ورکول چې ته محفوظ یې د ریاست ذمہوري. نو که پولیس ول د سکیورټي ورکي یو بل سوکي ورته کی د پاکستان کوم ادارانو اغه او که اوس دی وخت کې نه ملاوي کی خو خبره دا ده چې ماحول داسې دی کنه حملی دي شین دي دفترونو باندې کیږي. خو په دې کې زه خپل یو نظر لرم چې دا ټول پټول چې کوم دي د دهشتګردو د اړخه نم دي، په دې کې سیاسي تشدد هم شته. خلک په خپل مخالف امیدوارانو باندې حمله کی مو خو اغه ټولنه او سوسایټیز جوړ شوی چې موږ پیسې ورکو خپل دشمن په بل چا وژنو.
دا پامل ده چې بلوچستان او د خیبر پښتونخوا قبایلی او بندوبستیز لوکي د وسلوالو لخوا د بریدونو او سی ټی ډی یا اگر ضد محکمې لخوا د لیست جاری کول وروسته د جمعیت علما اسلام فیډلې، جماعت اسلامي، عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف ځینو امیدوارانو پولیس ته نفری غوښتې ده. ولې د خیبر پښتونخوا پولیسو خپل تحریري جواب کې دوی ته ویلي چې نفری کمه ده او امیدوارانو ته بیل بیل پولیس والا ساتونکي نشي ورکولې. البته د دوی غونډو او جلسو ته هم او ټاکنو په ورځ به هم دوی امنیت باوري کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د پښتون ژغورل غورځنګ د مخکښ پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لونی د پنځم تلین په اړه د بلوچستان په بیلابیلو پښتون میشتو سیمو کې غونډې سوي دي. په دې غونډو کې د غورځنګ مخکښانو، سیاستوالو او د ژوند د نورو څانګو خلکو ګډون کړی و. دوی د ارمان لونی پر ژوند او سیاسي مبارزه رڼاوي اچولې دي. دوی د ارمان لونی مبارزه ستایلی او هغه د پښتون قام یو نه هیرودونکی سیاسي مبارز بلل دي. ایوب ترین نور حال راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې د پښتون مبارز او پروفیسر ارمان لونی د پنځم تلین په اړه په کوټ کې د پی ټی ایم تر سوري لاندې د فروری په دویم نیټه غونډه وسوه، په کوم کې چې د پی ټی ایم مرکزي مشرانو لکه ګلمن وزیر او دریمان وزیر، زکیم وزیر او انیب پښتین په ګډون ملک مجید کاکړ، نور باچا او زبیر شاه آغا ویناوې وکړې. وینا کوونکو د ارمان لونی د قربانۍ ستاینه وکړه. پر دې مهال په خپله وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ګلمن وزیر وویل چې د جنوري په یو دیرشم نیټه د بنو جیل څخه د راخوش کېدو وروسته کور ته نه دی تللی او سمدستي دلته علی.
ما په زړه کې وایل ما لور ستا خو به دا هیله خو به دی کنه نه لس ورځې پس خو به درسمه. ارمان خو داسې سر شیندلی دی چې د ده ماشومان لونه، د ده خپل خپلوان، د ده مورکۍ لیا، د ده خویندې به ټول عمر د ده په هیله سترګې غړوي، مګر ارمان به د دوی د کور په دروازه نه ورننوځي. ما زه له زندانه راوتلی یم، زما ضمیر دا نه برداشت وي چې زه خپل کور ته لاړ شم. ما ته ضمیر دا اجازه نه راکوي، زه ځم. اول د هغه ملي شهید ارمان لونی د تلین په غونډه کې ګډون کوم، د هغې نه پس به بیا ګورو. دا د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه سپېڅلی احساس دی چې موږ ته یې راکړی دی.
د نوموړي په خبره چې د پاکستان حکومت د مشر منظور پښتین تر څنګ د پی ټی ایم ډیری کارکوونکي په ناقانونه توګه بې ګناه بندیان کړي دي، په کار دی چې د پاکستان عدالتونه دوی را خوش کړي. بلخوا و پروفیسر ارمان لونی ته د عقیدت پرزوینې وړاندې کوونکی سیاسي او قبایلي مشر ملک عبدالمجید کاکړ وویل چې ارواښاد لونی یو ملتپال شاعر او د ځوانانو لارښود و.
ارمان د ځوانانو یو هغه رقم ستور چې ځوانانو ته هغه لارو شول چې هغه د نن او د سبا د ځوانانو کومه لار ده چې هغه د منشاتو سره ګرځوي، قلم یې په لاس کې ورکوي، د کلاشنکو په سره ګرځوي.
وینا کوونکو دا هم وویل چې ارمان لونی د ژوند بنیادي مقصد د ټولنې د هرې طبقې واک او اختیار ترلاسه کول و. په دې اړه به غوښ شو د پی ټی ایم کلاسف لا وای وغړي رزق خان ایسار ته.
د ملي شهید پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د ژوند بنیادی مقصد د ټولنې د سماج و هرې طبقې ته یو مثال دی. بلخصوص د ځوانان هغه د لزوند څخه دا سبق اخیستلی سي چې ځوان چې دی هغه د معاشري د یو سماج د ملا هډي، هغه که د ژوند له هرې شعبې سره تعلق لري، که یو کاروباري، که یو تاجری، که یو استادی، که یو افسری، هغه باید د خپل کام حالت وګوري. که د هغه کام حالت له نورو کامونو سره برابر نه وي، نو بیا باید د دې سماج د دې ټولنې انسانان د بل کام د کامی حالت ته بدلولو لپاره په اجتماعي لار کې سیاست وکي.
بل خوا په کلاسفلا کې هم د ارمان لونی د تلین په اړه د پښتونخوا ملي او میګون تر سوري لاندې و غونډه جوړه شوې و. و دې غونډې ته د وینا پر وخت د رشاد خور وړانګې لونی وویل چې ارمان لونی د پښتون قام د سرلوړۍ په خاطر ځان قربان کړی.
یا ارمان ویل، یا ارمان په فکر باندې خبر شو چې ارمان څه غوښته. ارمان وچ کله کانې مبارزه کوله، د کام او د وطن د بقا خبره یې کوله، د کام د جوړښت خبره یې کوله، په کام کې د کام سیالي خبره یې کوله. هغه ما ته وطن وګړو سره د انسان په نظر پوهې.
وینا کوونکو دا هم وویل چې دلته ډیری خلک د جمهوریت دعوا کوي، نو ثابت دی کړي چې د ارمان لونی او پی ټی ایم د نورو غړو په مقدمو کې ناانصافي ولې کیږي. په کار دی چې دوی ته د انصاف ورکول سي. یادونه وړ ده چې د ارمان لونی د مړینې په اړه پښتون تحفظ موومنټ په وار وار تور پورې کړی دی چې ارمان لونی په لوټلای کې د پی ټی ایم د احتجاج وروسته د پولیسو د تشدد له امله مړ وو. خو هغه وخت د بلوچستان حکومت ویلي وو چې ارمان لونی وژل سوی نه، بلکې د زړه د دورې له کبله مړ دی. لیکن د ارمان کورنۍ او پی ټی ایم د حکومت دا ادعاوې رد کړې وې. ارمان لونی د پښتون ژغورنې غورځنګ له مخکښانو څخه وو، څوک چې په کال 2019 کې د فروری په دویمه نیټه د بلوچستان په بوري کې دغه وروسته مړ سو، کله چې پولیسو د پی ټی ایم د احتجاج وروسته نیولی وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست او سم د یو بل رپورٹ پر لور ځو. د پاکستان حکومت په دې ملک کې د میشتو هغو افغان کډوالو د اوسېدو مودا غزولې ده چې د کډوالۍ یا مهاجرت کارډونه لري. د پاکستان نگراني وفاقي کابینه پریکړه کړې ده چې دغه کډوال به اوس په پاکستان کې د معاش تر یو دیرسمې اوسېدای سي. د یادونې وړ ده چې دوی د اوسېدو مودا د ډسمبر پر یو دیرسمه پای تر رسیدلی وه او پاکستان ور له مخه د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسي هغه افغان کډوال په زور ایستلي او دوام یې ورکړی دی چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. راشد غټک نور حاله کوي.
د پاکستان نگران حکومت د لږ ډېر سورلس لکه افغان کډوالو په ملک کې د پاتې کېدو مودا غځولې ده. نگران حکومت دا پریکړه د سفران وزارت په غوښتنه کړې ده. تر دې یو وار وړاندې حکومت د سفران وزارت دا غوښتنه نه منلې او د نیوکو سره بیرته ګرځولې وه. د نوې پریکړې تر مخه افغان کډوال د روان کال د مارچ د میاشتې تر اخره پورې په پاکستان کې پاتې کېدای شي. اطلاعات او نگران وزیر مرتضی سورنګي د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال لډیو ته وویل چې داسې پریکړه شوې ده، خو دې په اړه مکمل معلومات نه لري. د وچ په دې اړه مکمل معلومات د سفران او د داخله چارو وزارت سره دي. په اسلام آباد کې د افغان ژورنالیستانو د اتحادیې مشر محمود کوچی وایي چې د کډوالو د پاتې کېدو موده دوه یا درې میاشتې غځول معنا نه لري. افغان کډوال په افغانستان کې د جدي خطر احساس لري او د دوی د ژغورنې لپاره سم منظم پلان جوړول پکار دي. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل
ډېر افغانان دا سوي چې مونږ څوک وباسي هم تر هغه چې نوی موږ کلی شاید په دې دروازه دې تر خمو نه وو، ځکه هلته مې دوی په نظر مرګ دی او دلته مرګ دی. دلته زما په نظر به د تفکیک وشي، دا د پاکستان حکومت د افغان طالبانو سره او داسې دي نشار په ګډه کې دوی کمیټې جوړ کړي او په دې باندې اساسي پریکړه وکړي. دا د یوې میاشتې دوه میاشتو غځولو وخت ورکولو تمدیدول دا ډېره اساسي چاره نه ده. اساسي چاره دا ده چې درې واړه خواوې سره کښېني او یوه اساسي لاره چاره ولټوي.
د پاکستان حکومت تیر کال د اکتوبر د 1 نیټې پر بیا اسناد افغان کډوالو ته خپل خوخه خپل هیواد ته بیرته دستنېدو ویلی وو. د هغه وخت د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټي سوسواره ویلو چې د بیا اسناد افغان کډوالو د لګړو نه پس په اسناد لرونکو افغانان هم خپل هیواد ته لګل کیږي او د دوی د پروف اف رجستریشن کارډونه به د مودې ختمېدونه پس نه نوي کی چې په دې سره به کارډ لرونکو افغانان هم بیا اسناد وګرځول شي. د حکومت د پریکړې په اړه په پېښور کې آزاد خبریال او تزینګار رفت الله ورغزی وایي چې د پاکستان او افغانستان دواړو ملکونو حکومتونه کډوال د خپلو سیاسي مقصدو لپاره استعمالوي. د مشالډو پښتنه داسې ځواب کړه،
پاکستان دا مقصد دی چې دا کډوال جی د وخت تر وخت چې دی لکه کډ اشرف غنی حکومت وو خلاف پین استعمالولو او کبیا د مطلب د کرزی صاحب حکومت او دغه خلاف پین استعمالو وو چې طالبان رغلی دغه خلاف پین استعمالي. په دې چې دا اوس کا لکه دا خو دومره ګران کار نه دی کنه، دا چې دی په دومره وخت کې کدا پاکستان لګل دا خوډر اسانی سره دی یو پالیسی جوړی دا. اوس دا چې کړه دا اعلان وشو دا مطلب دا اول د نومبر نه چې دا کله روان شو، نو موږ هغه ټیم ویلو چې دا دوه درې سلور میاشتې به وي او بیا چې کله پاکستان پوه شي چې اوس ما خپل مقاصد واغوستو بیا به خاموش شي.
د پاکستان د داخله چارو وزارت د شمار تر مخه تیر کال د حکومت د اعلان نه پس تر سلور لکو زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته تللی دي. حکومت دعوه کوي چې په دوی کې زیاتره کسان په خپله خوښه لاړ دي او ډیر لکش مری په زور وستل شوی دی. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. په پښتونخوا کې د ماښام شپږ نیم بجې سوي دي. خبرونو لنډیز ته پام راړو. د راولپنډي یو عدالت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبي ته د عدت په موده کې د نکاح کولو په مقدمه کې د اوو کاله بند سزا اورولې ده. د مقدمې اوریدنه نن د راولپنډي په زندان کې سینیئر سیول جج قدرت الله وکړه. عمران خان او د هغه میرمنې دا تورونه رد کړي دي. د کوټې او پېښور ترمنځ د جعفر ایکسپریس په نامه ریل ګاډي سرویس نن بیرته بحال شوې دي. په کوټه کې د ریل ګاډي د محکمې چارواکو مشال رډي تویل چې د اورګاډي تګ راتګ پیل کړی دی. د جنوري 9 او 10 په منځنۍ شپه د بلوچ وسلوالو لخوا د بلوچستان په مچ ښارګوټه کې تر برید وروسته درېدلی و. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې وروستیو کې د نامنۍ تر پیښو وروسته یا په کوټه کې د قانون یو سلسلور څلوېښتمه دفاع لګولې ده. د کورنۍ چارو وزارت د فروری پر 2 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د فروری تر 15 به دغه دفاع نافذ وي. د جنوبي وزیرستان د انګور اډي احتجاج کوونکي وایي چې له شاوخوا 3 راهیسي یا پرلتوهلې خو حکومت یې غږ نه اوري. د احتجاجي پرلتیو مشر جنت میر ساکب نن مشال رډي ته وویل چې پر انګور اډه د پاکستاني حکومت لخوا افغانستان ته په تګ راتګ کې د لګول سوي محدودیتونو له کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د جنوبي وزیرستان انتظامیه وایي له پرلتوالو سره په خبرو بوخت دي. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ویلي چې د فروری پر 8 آزاد او شفاف انتخاباتو ته پوره تیاری کړې ده. نوموړي نن په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې نگران حکومت له لومړي ورځې پر دې خبر ولاړ دی چې انتخابات به پر خپل نیټه وي. هغه ویل چې د انتخاباتو د رڼوالي او شفافیت لپاره پوره وسایل ورکړل شوي او دوی کلک ګامونه اخیستي دي. د پاکستان حکومت د 4 لک کارډ لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده د مارچ 23 غزولې ده. دا خبره د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي نن مشال رډي ته وکړه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن له نن څخه د منځنی ختیځ د هیوادونو سفر پیلوي. هغه به سعودي عرب، مصر، قطر، اسرائیل او لویدیځ غاړې ته سفر کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوښتا اوریدونکو. رازو د خبرونی د پاتې ریپورتونو پر لور. فرانس وایي روسیا به په اوکراین کې د فرانسوي مرستندوی کارکونکو د وژنې جواب ورکوي. پرون په خرسون کې په یو ډرون برید سره لږ تر لږه 2 فرانسوي وژل سوي او 3 نور بارنیان ټپي سوي دي. د ریپورت لمخي دغو فرانسویانو په یو خیریه ټولنه کې کار کوي. سفی الله ستانګزی نور حال راکوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سټیفن د سیجون په خپل ایکس پانل لیکلی د روسیې بربریات په اوکراین کې ملکیان په نخښه کړي او باید د خپل دغو جنایتونو جواب ورکړي. د راپورونو لمخې له خرسون د باندې په خارګوټ کې په یو ډرون بریټ سره فرانسویانو ته مرګ جوړه وخته. د خرسون سیمهیز والی الکساندر پروکودین په خپل ټلګرام پانه تایید کړي چې 2 فرانسویان وژل شوي او 3 نور بهرنیان ټپيان دي. پروکودین نه دی ویلي چې دغه بشرپالو کومې ډلې ته کار کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم ویلي چې دغه زړورو فرانسوي مرستندویانو له کو سره مرسته کولې او موږ به تل د بشر پالنې په خاطر په یاد ساتو. خرسون په دې وروستیو میاشتو کې د روسیې د سختو بریدونو هدف دی. د اوکراین پوز ویلي چې نن سهار وختي د روسیې له 40 ډرونو یو لس نسکور کړي. دا ډرونونه په خرسون په یو مهم ځای باندې وشتل شوی وو. د ځینو دغو بریدونو په سبب په کریف سیمه کې څه باندې 40,000 کسان له برېښنا محروم شوي او تر څنګ په دې سیمه کې لکتر لګه سل تنه کان کیندونکي د برېښنا د تلو په سبب په کان کې ایثار پاتې دي. د برېښنا وزیر ویلي چې په برېښنا کوټم دز شوې دي. اوکراین وایي د روسیې د 2 يرغل پر مال سخت اقتصادي او پوزیم رسو ته اړتیا لري. کیف ویلي د اروپایي ټولنې لخوا له 250 مليارد یورو منزور شوی مرسته به له دوی سره مرسته وکړي چې تازه وسلې او مهمات پرې وپیری. اوکراین چارواکي وایي هله مندي چې د امریکا متحده ایالاتونو کانګرس هم اوکراین ته د 1.2 مليارد ډالرو اضافي مصرفي مرستو بودیجه تصویب کړي. له اوکراین سره د مرستو طرحه په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو د مخالفتو په سبب خپل ځای پاتې ده. جمهوری غوښتونکو وایي چې د مصرفی بودیجه په هر ډول طرح کې باید د امریکا د سرحداتو د خوندي کولو تګلارې هم شاملې وي.
هم تمہارے ساتھ ہیں. انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي نو د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کو
زه د لاهور سره الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته
کړه او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو
په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کارکونکي نه حکومتي ادارې فافین ویلي چې په هغه هیواد کې د ښځینه ووټرانو رجستریشن زیات شوی دی. د ادارې د جنوري پر 13مه په خپل ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د فروری پر 8مه کېدونکو انتخاباتو لپاره د سړیو پرتله د ښځو رایو اچونکو رجستریشن کچه زیاته شوې ده. آیا په پښتنه ټولنه او په ځنګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې ور شامل سویو قبایلی سیمو کې شزي کولای سي چې د خپل ووټ ورکول حق استعمال کړي؟ زموږ همکاري ملهي امیرزاده په دې اړه ریپورت برابر کړی دی.
په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کارکونکي نه حکومتي ادارې فافین ویلي چې د فروری 8مې عامو انتخاباتو لپاره د سړو پر تله د ښځو رایو ورکونکو د نوملیکنې یا رجستریشن کچ زیات شوی دی. فافین د جنوري په 13مه په یو رپورټ کې ویل چې په پاکستان کې له 2018 کال راهیسې 22.5 میلیون ووټرانو ځان رجستر کړي چې د پام وړ زیاتوالی دی او ورڅخه 12.5 میلیونه ښځې دي. دې ته په کتو پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د قبایلي سیمو ښځې به وکولی شي په انتخاباتو کې خپلې رایې استعمال کړي او د خپلې خوښې کاندید ته ووټ ورکړي که څنګه؟ د مومندو راهیله شکیل د قبایلی سیمو د ښځو د حقونو لپاره کارونه کوي. هغې د فروری په 2مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې خوشبیني وښوده چې دا وار ښایي زیاتې ښځې خپلې رایې ورکړي ځکه چې د پخوا پرتله اوس په قبایلي سیمو کې حالات بدل دي او ښځې د ووټ په اهمیت پوه شوې دي.
دی نه پوهېدلې مخکې به فیمیل به اوټ خپله نه شو ورکولی، دا ازادي هغې ته به نه وه. فیمیل ورور یا والد یا هزبنډ یا هر چا به ترې کارت واخیستو، هغې ته به پرمیشن نه و دوتو. اوس 15-16 کاله وشو چې دې خلکو کې دومره اویرنس راغلی دی چې دی په خپل اوټ په قدر پوهېږي. سړو ته هم دا پته ولګېده، یو فیملی کې صرف په سړي خو اوټ نه چلي، د هغې لور شي، ښځه شي، خور شي، د هغې خپل خپل ووټونه دي. مخکې خو به فیمیلز نه به کارډز غونډ کړل او هغې به چې چالس د سړي خوښه به ور به کړل، اوس خپل هغې کې اویرنس شته.
راهیله شکیل ویل چې په قبایلي سیمو کې د آگاهي د زیاتېدو یو غټه وجه د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې زم کې دل دي. قبایلي سیمې چې په خوا فاټه بلل کې دي، په 2013 کال کې د آئینی بدلون للارې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې او هلته رایج پخوانی نظام اف سی آر ختم شو. د مومندو رابیه شاهنواز مشال ریډیو ته ویل چې هغې په لومړي ځل د 2021 کال بلدیاتي انتخاباتو په وخت د ښځو کاندیدانو او ووټرانو لوی شمېر وکتلو. هغې مشال ریډیو ته ویل چې د پخوا پرتله اوس زیاتې ښځې غواړي چې ووټو کاروي، خو پکې مشکلات هم لري، خو بیا هم ښځې باید راوځي او د ووټ حق استعمال کړي. بلخوا د خیبر نتاشا خان مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې خزی اوس ته پخوا پشان مشکلات نه لري او ووټ اچولو ته ورزي. مشال ریډیو چې لاغې پوښتنه وکړه چې آیا ووټ ورکولو ته به ورزي، نو ویل
او جی بالکل دل تخو مونگ بزو او د سې دغه نه دی اویرنس خو مونږ کې اوس کافی پیدا شوی دی زکه چې اول زلا دلته کې نهید افریدی او درې دلې په الیکشن لا نو مونږ اول زلم تلی مونږ ولا اغه له ووټ ورکړو او دې زلا بم زو پس دا وی چې الیکشن دی کې د تلو راتلو مسله وی ځان رسول غزا ته خو مونږ چې کم سړی دی نو هغه اوس په دې باندې ډیر دغه دی پوی دی اغه کوشش دا وی چې مونږ بندوبست وکړو مونږ خو زو خامخ دې زلا بم زو
خو د جنوبي وزیرستان رضیا مسیدا چې یو سیاسي او ټولنیز فعال ده لاغوي هم نظر نه ده هغه مشال ریډیو ته ویل چې په قبالی سیمو کې سخت روایت د خزو د سیاسي شعور نشواله په پولینګ مرکزونو کې د زنانه پولیسو غیر موجودګي او نور داسې عوامل دي چې هغه نه غني خزبه په هغه سیمو کې په لویش میر کې لکورونو راوزی او د خپل ووټ استعمال بوکړي
تاسو ته پته ده کنه چې قبالی ازلا رسم او ریواج سم رستریکټ دي بل فیمل ته پته هم نشته زه به ووټ چاته ورکول او ورکاو قبالی ازلا کې بالکل یو سیاسي پارټي هم په ګراوند باندې داسې کار نه دی کړی فیمل تا دا پتہ لگی چې زمونږ د ووټ سه اهمیت ته بل اویرنس سیشن هم نه دی کنډکټ شوی کنه چې آگاہی مهم چلےږي چې دا پتہ لگی چې دا ووټ نه کاست کول سمره زیات نقصان دی او دا کاست کول سمره زیات فائدہ ده خو زمونږ فیمل تا د خپل ووټ کاست کول صحیح طریقہ هم نه دا پتہ کنه نو هغه هم اکثر مس گائیډ شي پولینګ ایجنټ اور اوچته شي نو هغه لاس ونی سي چې کوم د هغه د کومې سیاسي ګوند پولینګ ایجنټ دی نو هغه لاس ونی سي په بل په هغه باندې ټاپه زنو
د پاکستان د تیرو کلونو په انتخاباتو کې قتل شوی چې په ځینو سیمو کې اکثره د خزینه ووټرانو شمیر کم وی هم د دې کمی پوره کولو لپاره مخکې په 2018 کال کې په انتخاباتي قانون کې د ترمیم لاله د لاګو شو ک په یو حلقه او د رائے ورکونکو په مرکزونو کې په ټولو ووټونو کې د خزو ووټونو شمیر تر 30% کم وی نو کمیشن به هغه انتخابات باطلوي او بیا به ور باندې انتخابات کیږي د دې ترڅنګ د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د جنوري په 14مه په ګوندونو غږ وکړ چې په راتلونکو انتخاباتو کې په لږ تر لږه 15% عمومي چوکو یا جنرال سیټونو خزي نماینده نکړي د خیبر یو فعال داود افریدی مشال ریډیو ته ویل چې ګوندونه باید خزو کاندیدانو ته په عمومي چوکو زیاته ونډه ورکړي ځکه چې داغه مثبت نتیجې مخې ته راځي
کمو چې 2019 انتخابات وګورو په هغه کې دا څه وشول چې یو طرف ته عوامي نېشنل پارټي یو زنانا کینډیډیټ او درولې و نو یو پدې ته د موږ زنانا او ټول فائدہ دا ورته چې دلته چې موږ د موږ حق ته ووټ اچولم چې موږ حق ته ووټ ته ودرېدل چې موږ حق ته نو د سره ډېر زیات هغه یو سافټ ایمیج کریټ شول بل په 2019 کې کړه د صوبایي انتخابات کې دل په پیل ځل باندې د صوبې لپاره نو په هغه کې د موږ د ووټونو ریشو چې کم و د 2018 چې کوم کمیټې لوټونه شي وو د ارینا د نن لږ پیسه یو د پیسه دوه تر رسیدلې و هغه فائدې دا و چې یو خپل ځان نه کینډیډیټ او لړوا د غسرټې د وټونو چې کومه ریشو اډه راځه چې واښوله
د 2024 کال د انتخاباتو لپاره الیکشن کمیشن سباندې 128 میلیونه ووټران رجستر کړی دي پدې کې سکم 55% سړی او سباندې شپږ 40% خزیدي د 2024 کال د ډیجیټل سرشمیرنې لمخه د پاکستان آبادی سباندې 201 میلیونه ده د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای هڅه کوي او غواړي چې زیاتې خزی خپل رائے وکاروي او د انتخاباتو لپاره په دې لړکې تیاریاں نکړې دي چې پکې د خزو لپاره د جلا پولینګ سټېشنونو تنظیم پکې د زنانه عملی تعیناتي د غوي تربيت او نور اړوند ګامونه شامل دي
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره دا انتخابات پاړه تازه خبرونه شننی مرکه راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو
د پاکستان په کراچی شار کې پښتنو ملت پالو ګوندونو او نېشنل پارټي پښتونخوا ملي او می ګوند پښتونخوا نېشنل او می پارټي او ملي جمهوری غورځنګ هم خپل انتخاباتي کمپاین ته دوام ورکړی دی دوی وایي په دې شار کې میشت پښتانه له تیرو او یا کالو راهیسي له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي دا دوی په وینا د دې لپاره انتخاباتو ته ولاړ دي چې که ولس رای ورکړه نو د هغوی ستونزې به هواروي د مشال رډي خبريال نیاز علي په دې رپورت کې د پښتنو ملتپالو ګوندونو انتخابي هلو ځلو ته کتنه کړې ده
پروند پرورای په دویما عوامي نېشنل ګوند د کراچي خار پناتا خان شاه فیصل کالونی کې جلسه وکړه چې د ګوند د سن صوبې مشران ورته وینګانې وکړي. په یاد جلسه کې په ګڼ شمیر کې د عوامي نېشنل ګوند پلویانو او عام خلکو هم ګډون وکړو. د جلسے پا محال دا عوامی نیشنل گوند دا سن صوبے مشر شاہی سعید بیا مشال ریڈیو تو ویل کراچی دا پختنو تر ټولو لوی خار دے خو دا بد مرغا پختانو پا بیالا بیلو سیاسی او مذهبی گوندونو کی تقسیم دی نو زکای دا کراچی گوندی خار کی هم ستونزی نه ہواری گی
دا بدقسمتی دا مخا چک سوک دل دا علقہ بندی گئی نو هغه د خپل مفاد د پاره خپل خپل ځان د پاره کی نو هغه علقه د خپل مطلب د پاره جوړی مون پښتانه په پارٹو کې تقسیم در تقسیم یو پارٹی ماٹی نظریات ختم شوی دی وخت خلک د مفادات لپاره لیا د اصل خپل خپل مقاصد باندې شلی دي څوک د یو سره ټاکي څوک د بل له
د شاهی سید په وینا چې راتلون کې الیکشن کې یوازې د کراچۍ نه د قومي سملی په 1500 او د صوبایي سملی په 2900 خپل د ګوند کاندیدان ودرولې دي. په عین وخت کې بیا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم بیا د کراچۍ خار په پښتون میش تسمو بنارس سوراب ګوټ لانډي صدر کیماړی او نور سیمو کې خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې مشر سلیم خان ترین بیا مشال ریډیو ته وویل ګوندې په کراچۍ او حیدرآباد کې د قومي او صوبایي سملۍ په 1100 خپل کاندیدان ټاکلي دي او کمپاین روان دي
چې د 15 کالو نه پوري هغه باجان هم دغه تراز دي ہمیں کوسے مات ہم روڈو نہ مات ہم دا دنیا ہر کمزور آباد چویل کی گیا ہم دا غد پختنو آباد یعنی ادی اکلا مخیم پختونخوا نے باٹے ادی حلقو باندھ اخبل امیدواران در اولی دی کام آگی تو ووٹ نہ دے اور کڑے نتیجتن مونگ اسمبلیانو تو نہیں رسیدلی بیا دا پختنو نمائندگی مختلف سیاسی پارٹیاں نے کئی ریزلٹ دائی نتیجہ دائی چاہ کام پاگ حالات والا دے
پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی هم بیا په کراچی کې د قومي سملی په 400 او د صوبایي سملی په 100 خپل کاندیدان مقابلې ته ودرولې دي. د یاد ګوند د سن صوبې مشر صدیق اغا بیا مشال لیډیو ته ویلي په کراچی کې هم د پښتنو شمیر کم خودلې شوې دي او بیا د پښتنو سیمې د یوې منصوبې لاندې په دې ډول حلقه بندۍ کې تقسیم کړې شوې دي چې پښتانه خپل کاندیدان نشي کامیابولی.
کراچۍ کې خود پښتنو مسائل بلها دي لیکن هغه پښتانه جوخت پراته پښتانه پریوت ځای مش پښتانه په مختلف حلقو کې په نور آبادو کې داسې مکس کړي دي چې هغه د پښتانه نماینده ناراضي د پښتانه نماینده د نه راتلو د وجې نه د دې غلطي حلقه بندۍ د وجې نه د پښتانه د ژوند چې څه ته ویل کېږي هغه سم نشته. په پښتنو آبادۍ کې انفراسټرکچر نشته سیوریج نظام نشته یونیورسيټي نشته کالج نشته نه د جنکو شته نه د الکان نشته فوټبال گراؤنڈ نشتا پارک نشتا اوبن نشتا صحت نشتا.
ملی جمهوری غورځنګ هم بیا په کراچۍ کې د قومي سملی په 100 او دوا صوبایي سملی په 100 غړي کاندیدان دي. په کراچۍ کې د پښتون ملت پالا ګوندونو ترڅنګ پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي پاکستان پیپلز ګوند او متحده قوم مومنت ایم کیو ایم له اړخه هم پښتانه د صوبایي او قومي سملی د 100 لپاره کاندیدان ټاکلي دي او راتلونکو انتخاباتو کې د خار د بیالا بیلو سیمو نه برخه اخلي. ټاکلې شوې دا چې په پاکستان کې بعد فروری په 8 انتخابات شي چې پکې برخه اخیستو لپاره ګوندونو او آزاد کاندیدانو خپل کمپاین پیل کړی دی. د ټاکنو کمیشن د ریکارډ تر مخه چې په پاکستان کې د قومي سملی په 200 او شپږ شپېتو څوکو انتخابات کیږي په دې کې په سن صوبه کې د قومي سملی 100 دي او بیا د صوبایي سملی 100 دي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقې ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. پا په پاکستان کې د ژوند د بیلابیلو برخو خلکو د پاکستان د نگران وفاقي حکومت پر هغه پریکړه ناخوش شولې ده چې د یو شمیر دوایانو په قیمتونو کې اضافه کړی ده. د لغرو صدا چې د فروری پر لومړۍ نیټه د پاکستان نگران وفاقي حکومت د یو سل او شپږ سلویشت ضروري دوایانو په قیمتونو کې اضافه راوستلې ده. د پاکستان وفاقي حکومت وایي دوی هڅه کوي چې په مناسبه بیه ولس ته د ضروري دوایانو ورکړه ممکنه کړي. نور تفصیل د ګوهر مسجد په رپورت کې.
د پاکستان مرکزی کابینه د یو سلو شپږ سلویخت ضروري ژوند ژغورنې درملو په نرخونو کې د زیاتولو منظوري ورکړې ده. د ریډیو پاکستان په وینا د منظوري کابینې د فروری په اوله د کامی صحت وزارت په سپارښتنه باندې ورکړې ده. یاد وزارت وایي چې په بازارونو کې د خامو موادو نرخونه زیات شوي دي چې له کابله یې د دوایۍ په نرخونو کې زیاتوالی ضروري دی. د کابینې په دې پریکړه باندې چې مشال ریډیو کلا د عامو وګړو سره وپوښتل نو دوی خپلې خبرې داسې وکړې.
زما نوم اجاز خان دی او زما تعلق د خیبر پختونخوا د ضلع بنو سره دی. وفاقي کابینه حکومت فیصله کړې ده عوامو باندې ډېر زیات اثر اچوي. اوس صورتحال دغه دی چې نن سبا په هسپتالونو کې دوایانې نه ملاوېږي. زړه دوایانې د شوګر والا او د نور چې کومې بیماریانې دي د هغې والا دوایان نه ملاوېږي. بدقسمتي دغه ده چې یو طرف ته د الیکشن شور لګیا ده. الیکشن ده او مختلف سیاسي جماعتونه دي هغه په خپل الیکشن هغه کې مصروف دي او په دې دوران کې حکومت لګیا ده مخکې د پټرول قیمتونو کې اضافه
خبریال احسان حقانی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
وفاقي کابینه چې کوم یو سل او شپږ سلویخ دوایانو په قیمتونو کې د اضافي منظوري ورکړې ده. د دوایانو د قیمتونو زیاتول او کمول چې دا په کاغذ کې او په قانون کې به د حکومت اختیاري خو په اصل کې دا د دوا اساس کمپنیانو خپل مرزي ده او عموما داسې کېږي چې اول دې قیمتونه زیات کړي او بیا ولرسته حکومت منظوري ورکړي. اوس هم په ملک کې د دوایانو قیمتونه په تیرو لسته کالو کې دومره ډېر شوي دي دومره او خاص طور پر په تیر پنځه کاله کې چې کومه دوای پنځه کاله مخکې په سل روپۍ ملاوي ده د هغې قیمت نن څلور پنځه سوه روپو ته رسېدلی دی. بدقسمتي دا ده چې د حکومت د ایوان د فیصلو د مارکیټ سره او د زمینی حقایقو سره یو جوړ تعلق چرم په نظر باندې راځي.
د یادې پریکړې په وخت وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل چې حکومت عام ولس ته په مناسبه بیه د وایانو ورکولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د خوست ولایت د یو شمیر نورو سیمو په څیر د کلندر د غرایزي ولسوالۍ اوسیدونکي هم د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې ځان بولي. دوی د څښاک پاکې اوبه وایي چې نه لري. همدغسې د ښوونځیو لپاره ودانۍ، د عمومي او فرعي سړکونو رغونه او د روغتیا مرکزونو کموالی د دوی په مهمو ستونزو کې دی. د مشال ریډیو خبریال نجیب الوخیل د دې موضوع تفصیل راکوي.
د خوست د مرکز شمال لوري ته د قلندر د غریزی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی په دې سیمه کې د ژوند لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې دي او په ټولو برخو کې له ګڼو ستونزو کړیږي. د قلندر د منګل میشتې ولسوالۍ اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د لرې پرتې سیمې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د قلندر یو اوسیدونکي میرباشی مشال راډیو ته وویل
نه پیدا کېږي، ډېر ستونزې دي. د څښلو اوبه موږ بنه لرو، ځکه چې خواړه نه اوبه روخې جو وتي نه رخلو. نور په مندکا کې مو ډېرې هغه د نیمګړتیاوې دي. دا نیمګړتیاوې دي چې کلینیک نه لرو. لاته کلینیک چې دا پردي ځکه پروته دا هغه کوټو کې پروته، ړانګو کوټو کې کلینیک نشته. می خیال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، معاملې ډېرې دي، وشادسدګي نشه کړه.
د خوست د قلندر ولسوالۍ خلکو د اساسي ستونزو او له اسانتیاو د محرومۍ یو مهم لامل د لارو او سړکونو نشتون دی. یاده سیمه چې سړه او واورې نه ده، اوسیدونکي په ژمي کې یو بل ځای ته په اسانۍ تګ راتګ نشي کولی. د قلندر یو بل اوسیدونکی محمد ګل وویل
سړک ستونزه نه، بیا ډېره ستونزه دی. موږ سړک د قلندر دوی درې دي، د یوې درې ته چې سړک وي دا لږ گزارې والا دی، د بله دره کې بېخي هېڅ نشته، درک نشته چې موږ ژمه یا لور شو یا روش چل چل.
سره له دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې ښوونځیو لپاره د ودانیو په جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي اندېښنو له کبله قلندر کې دا ودانۍ جوړې نه شوې او ماشومان اوس هم پرته له سرپناه زده کړې کوي. په قلندر ولسوالۍ کې یو مشر زمری وایي
موږ خپل مکتبونه لرو خو په خیمو لاندې ژوند کوي، تعمیر نه لرو. نو سیګره بارون وی با دروازه بداد کنده ماشومان نشتل چې دوی سبقونه وایي، نو ځکه چې دا یخ موسم دی، دا سړه بابو وی، نو ګرمۍ لوند دی، دوی ژوند کې مصرف دوی ته هیڅ سہولت نشته.
په خوست کې ځای چارواکي منی چې په تیر کې د قلندر په ګډون زینو لرو او نګدي سیمو ته کار نه دی شوی او خلکو لپاره باید اوس کار وشي. د خوست ولایت مرستیال محبوب شاقانی توایی
د کلندر ولسوالی سړک یقینا چې هغه یو خام سړک ده، خو په نوې کال کې د دې لپاره د کلینیکو او همدارنګا نور هغه پروژې چې د انساني ژوند سره تعلق لري هغه به پلان وخت کې ته ان شاء الله پدې کیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې د خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې یو شمېر لوی او اوږدمهاله او په ډیر شمېر کې وړې پروژې پلې شوې، خو قلندر، موساخیل، تریزی علی شیر، صبری یعقوبی، همدارنګ سپیره کې بیا ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي یې له پرمختګونو او د ژوند لپاره حتی له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي.
دا مشال رادیو ده.
پیار